هم خپل خلکو تم آسیب ونه رسیږي، هم دشمن په قوي توګه د منځه ویسو، هم موږ کوچنۍ پوستې جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کېږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین میوبین کې په افغانستان کې د دوی کوم ریاست کې دا خلک موږ تبدیل او انتقال غواړو، ځکه د ډېر وخت کم 50 کاله همدا خلک مقرر دي او رشوت او بډې او ټول غداري پکې روانه ده. او هغه خلک چې مستحق خلک دي هغو له نه کتابچه جوړوي او نه له پیسې ورکوي او هغه کړی او زړی، او هغه خلک چې رشوت ورکوي او پیسې ورکوي هغې خلکو له کتابچې جوړوي. واسطه مې وایي د افغانستان وظیفه کې ښه دی وایي رشوت ضربې واسطه مساوي د کار سره دا خلک موږ تبدیل او انتقال غواړو. او کومه اداري فساد چې کوم دی کې مې رواني لکه ګمرکاتو اخلي په کورونو په زرونو په لکونو کې اخیستل کېږي او هغه چې دي هغه ټول رشوت بنې تمامېږي او هغه خلک په جیبونو کې اچوي.
زه د لوګر ولایت نه خبره کوم. تقریبا د مایدینو 400 مایدینو ماش چې 400 کال 1 روپۍ موږ نه ده اخیستی، چې خدای خاطر وکړي دغه کوم مسؤلین کسان چې دي موږ په ماسو د شهیدانو د مایدینو د مالونو په حقو د ملنډې نه وږي، خدای خاطر دې وکړي، خدای خاطر دې ومني د موږ شاید راته حواله کې.
د کونان لرګي روان دي پاکستان ته خچاس کې، کورمټ کې روان دي، تورخم باندې په خوست باندې په لهر لار نه پاکستان ته اوړي. چارواکي د دې مخه نشي نیولای، ولې په دې سره شپته نشي ټینګېدلای چې دوی پیسې ورکې بمونه تر کاغه اشرف غني پورې رسیږي. خو د ما یوه غوښتنه دغه ده له حکومت نه، له اشرف غني نه مې دغه غوښتنه ده چې په کابل کې ډېرې مدرسې دي، داسې ورته وایه او د مدرسو مشرانو ته ووایه چې موږ دلته پاک پاک خلک راکړي چې په زرحد دوی کې دولس نفره واچو، یو موټر لرګي تیر شو بیا ما اعدام کوي. دغه دغه د ما غوښتنه ده.
د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستنې سوې کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
له تیرو 7 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سې شمې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو تر څنګ دې سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروفه شي.
څومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې اچین ولسوالۍ نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډېره مننه. زموږ غاګه د ورور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور به مونږ سره څو پوري بای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غم وکړه. دا ارشي غم داسنه چې صرف کلاشونکوب بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستنو شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي تر څو د دوی حل نګدي نو پوښتي. نو موري د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کوم استاد دی ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي، له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیات غوښتنه د ولسته خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب له موږ دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور له موږ دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله له موږ دا غوښتنه ده چې باید دلته موږ ته اوس چې څومره د منطقې آزاد شي دلته موږ ډېر ضرورتونه لرو، مسیستان ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومکونه وشي. او د مسیستانو له غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځاکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، در مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا بجا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا بجا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که تو هم در سیمی خلق در روان عملیات و لسترارون رو تخوخ دی، خو اندیخنه لری که دولت در پاسون کون که پوره حمایه و نکری او دی عملیات و لسترارون و نساتی در سیما با بیا د داعش او د اموژن مرکز و گرزی.
دا چین ولسوالۍ د اوسیدونکو نظرونه مو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورېدل. د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله درېیمه رسمي غونډه نن په کابل کې وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه غونډه د هیواد د تجارت د پراختیا لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په پراختیا، افغان صادراتو ته په روسیه کې پر مارکیټ موندلو، د انرژۍ او فایدامې په برخو کې د افغان کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو او فرهنګي موضوعاتو خبرې وشي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او روسیه لیواله دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او فرهنګي اړیکې یو نوی باب ته ننوځي او پراختیا ومومي.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور روسیه.
د ناست هدف داده چې وتوانی ګو خپل سوداګریز او اقتصادي اړیکې له روسیې سره ټینګ کړو. په ناسته کې پر تجارتي، فرهنګي او داسې نورو موضوعګانو بحث کیږي. په روسي پلاوي کې روسي سوداګر هم شته او زموږ له خصوصي سکتور سره به هم خبرې وکړي او خو نتیجو ته به ورسیږي.
ښاغلی عبدالرحیمزی بوبل د دې ناستې مشري د افغانستان له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د روسیې له لوري د هغه هیواد د اقتصادي او تجارتي پلاوي مشر رینارد شگافوف پر غاړه لري او دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ لومړی ګډه اقتصادي ناسته په 2012 میلادي کال کې په مسکو او دوهمه ناسته یې په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی کولی شي چې د روسیې له غوښتنې سره سم هر کال هغه هیواد ته زرګونه ټنه وچه او لمده میوه او نور کرنیز محصولات تیار کړي.
زمونږ تجارت او سرمایه ګزارۍ ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې سرمایه ګزاري وکړي. په چیرته ورته شرایط مساعد شي نو دلته په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي او دوی علاقه لري چې د افغاني میوو نه استفاده وکړي. او مونږ د کال تقریبا 500,000 ټن تازه میوه او تقریبا د 600,000 ټنه په اندازه باندې وچه میوه تهیه کولی شو.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیرو کلونو کې هم د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې شوې، خو اوس مهال دغه لیوالتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغانستان اوس مهال تر ډېره ځایه له پاکستان، ایران، چین، هندوستان او د منځنۍ او جنوبي آسیا له ځینو هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې لري، خو افغان سوداګر په دې نظر دي چې له روسیې سره به د افغانستان د تجارتي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ناتو یو عالی رتبه قمندان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو کړکیچ د لویدیځ پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناتو یو لوړ پوړی قمندان وایي روسیه او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولی سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیځ عزم مات کړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلوف چې د 28 هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړه ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګونو زره کډوالو ورتګ له بالکانه نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې ګډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریډلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځایه کېدو ته لمن وهي. دوی وایي روسیا او د سوریې رژیم د همدې هدف لپاره تر ډېره په عام میشتو سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دی وای دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمتری روګوزین بیا نن پر خپل فیسبوک پاڼه د جنرال بریدلوف د تورونه رد کړل او لیکلی دی چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریدلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تېرېدلی سي چې کیدای سي ځینې یې په سوریې کې روزل سوي اروپایان وي او ښایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غودې په توګه خپرېږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تروریستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریدلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریدلوف د پینتاګون پر لوړپوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې لخوا زیاتېدونکی ګواښ وارزوي. امریکایي جنرال د روسیې د هغو هڅو یادونه هم کړې چې پر خپلو ګاونډیو هیوادونو یې د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواکه کار اخلي. ده د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونه د بیلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تېره اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره جنګیږي د 450 بریدونو راپورونه ترلاسه کړي دي. بریدلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور سوی څه یې پکښې ویلي د فرښتې جلال زی راپور به سره واورو.
اسلام آباد ته نږدې د ابوټآباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوې پستې موندل شوې وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په یوه لیک کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې د 10مې کلیزې د لمانځلو په اړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یوه لیک کې لیکلي چې شایي ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وي چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومولی سي. اسامه خپلې ښځې ته لیکلي: زما ګرانې مېرمنې، زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر شوم چې ته یې له امله اندېښنه لرې. لطفا ماته د دې مسلې په اړه ډېر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې ښایي ایرانیانو د غاښ په موادو کې یوه کوچنۍ وسیله یا چپ ستا د تعقیب لپاره ایښی وي ښایي پر ځای وي. اسامه بن لادن لیکلي چې د داسې چپ یا کوچنۍ دستګاه اندازه شایي د غنم د یوې دانې هغومروي چې که چیرې د یوه وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولی سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلي چې شایي ډاکټرې د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکارۍ کار اخیستی وي او یا یې شایي کوم بل مشکوک کار کړی وي چې له خپلې ښځې څخه یې غوښتنه کړې چې د ته ولیکي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ټکولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي، ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلي: دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وې چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولی. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاسلیک کړی هم دی، ویل شوی چې د 90 میلیون ډالر پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی که نه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو د بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلي دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. دې سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي: موږ سم ډاکتران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکتر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. عصمت سروان جزئیات لري.
اټکلونه ښیي چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې چې امریکایان کاندیدانو ته د اهمیت په خاطر لویه سه شنبه بولي په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو او اټکلونو له مخې ترامپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په 2 ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوری غوښتونکو کاندید ترامپ په الاباما، جورجیا، ماساچوسیټ، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دی. د ډیموکرات ګوند لپاره کاندیدا میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوسیټ او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. که میرمن کلینټن او ډونالډ ټرمپ په همدې ډول وړاندې لاړ شي، د سشکال د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې کاندیدو ته لار ورته پرانستل کیږي. اټکلونه شي ترامپ د خپل جمهوری غوښتونکو ګوند سیال ټیټ کروز ته د لوی سه شنبې په ورځ د هغه په زیږنځای ټکساس او همدارس په اوکلاهاما او الاسکا ایالتونو کې ماتې ورکړې ده. داسې ښکاري چې میرمن کلینټن به د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ترامپ سره سیاله شي. ترامپ په خپلو ویناوو کې څو ځلې له مهاجرو او مسلمانانو سره مخالفت کړی دی. میرمن کلینټن په میامی کې خپل پلویانو ته وویل: په دې انتخاباتو کې لانجه هیڅکله دومره زیاته نه وه. څه چې له مقابل لوري اورم د ټیټې سویې خبرې دي. زموږ او دوی ترمنځ د امریکا د ویشلو هڅه ناسمه ده او موږ به پرې نه ږدو چې داسې کار وشي. ډونالډ ټرمپ هم چې داسې ښکاري د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نهایي پړاو ته نږدې کیږي، وایي میرمن کلینټن د یوې پخوانۍ سناتوري، د بهرنیو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په توګه د یوې حرفوي سیاستوالې بېلګه ده چې په واشنګټن کې ستونزې جوړې کړې دي. ترامپ وروسته له دې چې په 5 ایالتونو کې برای اعلان شو وویل: دا یوه ښه شپه وه. موږ په 5 سترو ایالتونو کې ګټلې ده او دا سیر بریشي چې په شپږو او یا اتو ایالتونو کې بریالي شو. له اټکلونو داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره به د جمهوری غوښتونکي ګوند اصلي کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو ګوند له لوري هیلری کلینټن وي.
په دې خبری سات کې مو واوریدل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی چې د طالبان ځینې مشران په پاکستان کې دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستنې سوي کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د لارې خوندي کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیری وایي چې ماینونو یې مخه نیولې ده. د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. او د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله دریمه غونډه وکړه.